د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 25 د اکتوبر میاشتې 12. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دونیبي پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو اندېښنه وښوده. یو این ایچ سی آر نن دغه پیشه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې د یونان پولیسو د دغه هیواد په شمالي پوله کې د نوي پناه غوښتونکو ژغورلی دي. راپورونه وایي په دوی کې افغان وګړي هم شامل دي. په جنف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان ماموریت پرون ویل چې په کار ده په ټوله نړۍ کې له افغان پناه غوښتونکو سره هم د نورو هغو په څیر بې توپیره چلند وسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په تمریناتي لوبه کې بنګلادیش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان ټیم وتوانید 168 منډې وکړي، خو بنګلادیش ونتوانید چې ورکول سوی هدف پوره کړي. افغان ټیم د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان لومړۍ رسمي لوبه د شنبه په ورځ د انګلستان په وړاندې ده. افغانستان به د نړۍ له ځینو نورو پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ شي لکه استرالیا او نیوزیلند. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1 میلیارډ او 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په ویلامیا کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بل خو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په یوه ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان یالت په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریځو پر وړاندې عملیات کول چې د تیرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې له سختریزو وسلولو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لشته لږه 9 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یورموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې ښار 14 لړزولی او عیني شاهدانو د 3 14 خبر ورکړي. تر اوسه د دغو 14 د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف ښاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل شوی.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6 کسه کچا یا کوره جریه ډیره لوړه ده.
له یو متخصص ډاکټر نه اوري چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کورنۍ څه کولای شي.
بی غوړی د خلکو د کورنۍ د څه باید کوشش وکړي چې خپل ماشوم باندې په پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي. ان شاء الله دا مرض اتمن ختمیږي.
د افغانستان د کرکټ ځنګړی مینوال رحیم صدیقی وایي په سلام مشوره بوختې چې د 2022 د کال لپاره کوم پیغام غوړه کړی.
دا څنګه مطلب خو یو والی خو خپل ملک ته تاسو
د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا ځینی حملې سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه خپرېږي، د لوبو له میدانه او تاندې څانګې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د نړیوالو ادارو په همکاري پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 نوي ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. جزئیات په دې راپور کې.
روان کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې. په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ د خپرېدو اندېښنه زیاته کړه. که څام طالب چارواکي وايي ژمن دي چې افغانستان له پولیو وایروس پاک کړي، خو په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده. تازه د طالبانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړ چې څلور ورځې به دوام وکړي. د وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین له لارې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو پوشش کچا یا کوریج ایریا ډیره لوړه ده. د همدې وجې نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان، هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل، هغه هم کور شوي دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین د نړیوالو ادارو په همکارۍ پیلوي او د افغانستان د سویل ختیز، شمالي، لویدیز او مرکزی ولایتونو اړوند یو سل 94 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې راولي. هغه ولسوالۍ چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د خپرېدو له خطر سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال کې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین شپږ پړاوه سرتاسري او یو فرعي کمپاین عملي شوی چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې لرلې دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2020 کال کې دا شمېره 3 ته راښکته شوه. طالب چارواکي له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، دینی عالمانو او کورنیو غواړي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبان خپله تورن وچی په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر خوای په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین په خزینه کمپاین کوونکو بریدونه هم شوي چې وروستۍ هغه تیر کال په ننګرهار ولایت کې د یادونې ده. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس پاک نه دي. هاخوا د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. د بنسټ پرونی اکشنبه په یو اعلامیه کې لیکلي دا پیسې به د هغې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو د نوښت په نوم جوړه شوې ده.
ومردل چې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو له منځه نه ده وړل سوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د عمومي داخلي له متخصص ډاکټر فریدون زدران څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې لا هم د ګوزن یا پولیو ستونزه ختمه سوې نه ده.
خلق وګره یو نو په هیده یو خلق ته امکان لري باز زایو کې باز ولایتو کې باز د سیمې د ډیر لري د امکان لري د کمپاین د واکسین لرن شي یا باز خلق بی غوړه دي چې مثلا ورته وایي چې د خپل ماشوم مکمل دور باندې مثلا د خپل واکسینونه ورکه هر میاشتې واکسین ته یو څه نګ دې کلینیکونه شته اول ته یو څه واکسینونه کړی امکان لري چې باز وخت مشکلات وي ستونزې وي په باز منطقو کې وضعیت ډیر خرابي اول ته نشي کوي چې دغه ټیم دې سي یا مثلا موږ ځان ورسوي د ماشومان ته واکسین ورکي کوشش وکړي چې موږ د خلک ته وایو چې د خپل وطنداران ته مثلا تاسو کوشش وکړي چې دغه مکمل ډول باندې د خپل ماشومان ته باید واکسین ورکي او واکسین ته وکی ورته هغه پاملرنه نکوي چې ان شاء الله د مریض دغه په خپل پولیو یا ګوزان ان شاء الله ورکیږي او کمیږي. فقط د موږ تاسو د بیغوري د خلکو د کورنۍ د څه باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پک پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي ان شاء الله د مرض اتمن ختميږي.
ډاکټر صاحب پتیرو کلونی کې یو ستونزه دا و چې د کور پر کور کمپاین مخه په ځینو ولایتونو کې نیول شوی و. تاسو کوم ډول کمپاین موثر ګڼئ؟
کمپاین خدای مثلا د خلک سے مکمل ډول باندې کپوه نه لري نو په دې باز خلک د افغانستان کې د ځایو کې د مکمل دوی به سواد دی دا نه پوهیږي چې باید په دوی ته کمپاین وشي، دوی ته تبلیغ وشي، تیمونه د صحیح وي چې دا واکسین ګټه لري په آینده کې د تاسو ماشوم نه فلجيږي که دوی ورته ښه کمپاین وکي او کورو ته ورشي او دوی ته وغوي تاسو کلینیک ته راشي باز ځایو کې کوم مشکلات کورو ته نشي کوشش وکړي چې همالته کلینیک د وګړي یو ټیم د کمپاین وته بهترین دادې چې
طریقه څه باید د خلک ته آگاهی یا پوهې ورکو څه دغه ډیر ګټه لري او دا د ماسومون د تاسو په آینده کې نه فلجیږي. دغه باید وکړي او کمپاین وکړي مکمل کا کمپاین راتلای نه شي. مثلا ډیر ښه دی چې ټیمونه د صحی و فعال وي، کورو ته ورشي، کلي ته ورشي، بانډو ته ورشي، چې د تو فالج ماشومان پیدا کړي. ماشومان څه نوې تولد تر 15 کلانو پورې مکمل واکسینونه باید واخلي.
د ګوزن د ختمېدو لپاره څه وړاندیز کوي چې کورنۍ روغتیایي کارکوونکي او نور بنسټونه کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په خپل د ګوزن د ختمولو لپاره تاسو وګورئ، مونږ مخکې مشوره وکړو چې مونږ کوشش وکړو، ډیر په دا باندې کوشش وکړو، غور وکړو چې دغه ماشومان ته چې د نو تولد نه تر 15 کلنۍ پورې مکمل باید واکسینونه وشي، یو واکسینونه وشي او بل او صحي تبلیغات تیمونه مونږ ولرو چې دا کلی تلاشي مثلا خلک ته تبلیغ وکړي دا واکسین په باره کې، دا واکسین ګټه لري توان نه لري. او بل خبره دا ده چې مکمل د واکسینونه باید تطبیق شي ورته ماشوم ته. دوی فامیلونه یا ټول باید بېغوري ونه کړي، ماشوم ته مکمل واکسین ورکړي، کوشش وکړي چې د مونږ تیمونه سایر که خلک راتلای نه شي، د مونږ یو مرکز صحی ته مونږ کوشش وکړو چې کوروته ورشو، کوروته ورشو، ځان مثلا خبرې ورته وکړو چې هغه ګټه لري، مثلا په آینده کې تاسو ماشوم نه فلجي، که ماشوم فلج شو نور د سپکو کڅ بیا دغه تدوی نه کیږي. عام په زمن کې کلی باندو تلاړ شي، خلک تد ماشومان ته واکسین وکي یا په خپل کلینیکو ته مراجعه وکي ترڅو دغه ماشوم واکسینونه بشپړ شي، ان شاء الله چې مریض او په آینده کې کوم مشکل دوی ته نه جوړیږي. السلام علیکم.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زادران وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پاپنسان کې د مازیګر څلور بجې څخه باندې 12 دقیقې دي. د طالبان حکومت تر ولکې لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي د تیر نظام چارواکي، سیاستوال او زورواکي چې د برښنا له درکه پورې وړي دي که خپل پورونه پورې نکړي جایدادونه به یې مصادره سي. دغه شرکت مسؤلانو یو غونډې ته ویلي دوی له پوروړو سره په تماس کې دي او که خبرو ګټه ونه کړه په جدي اقداماتو به لاس پورې کړي.
په افغانستان کې د برېښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبردارۍ دوام. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداري ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي له جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا 309 پوروړي پیژندلې چې له دې شمېره د نوموړي په خبره تر دا مهاله 3 تنو یې د 2 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم بر اونها و بانا به
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوري کو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولې او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستن کې تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن.
د برښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون، چارواکي او زورواکي له برښنا شرکت نه 500 میلیون افغانۍ پوروړي دي، خو دغه پوروړو نمونه له رسنیو سره شریک نشول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 14 کال د لندې په میاشت کې د برښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و، تر دا مهال شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کانفرنس کې د برښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خود دې شرکت ویان حکمت الله میوندی بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردېږي قرضاري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کیږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونه ده چې په تیر جمهوری نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي، خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برښنا له نشتون نه شکایت کوي.
ازادي رادیو ته غوښجاست. د طالبانو حکومت عبدالکریم حسیب پرون د پاسپورت ادارې د نوی رئیس په توګه معرفي کړ. دا د طالبانو له 15 میاشتو رئیس چې کله واکمنی ټینګه کړې دریم رئیس دی چې د دې لنجمن ریاست لپاره معرفي کیږي. د کابل اوسیدونکو د پاسپورت ریاست د مشرانو د جر لري کېدو په تړاو متفاوت نظرونه لري.
په تیر یو کال کې درې ځله د پاسپورت ریاست رئیسان تبدیل شول. د دې تبدیلیو په اړه د کابل ښار اوسیدونکو بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکو عبدالحق دا کوي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست کې فساد د دې لامل شوی چې مشران یې تر ډېره موده په دنده کې پاتې نه شي.
هر رئیس چې راځي دوه میاشتې تیریږي پس تبدیل کیږي. د ټول کار د کمیشن کاران دي. کمیشن کار ستا هلته زر ډالر یو اخلي، 500 بل اخلي، 200 بل اخلي.
خو د کابل اوسیدونکو سوما چې خپلې د پاسپورت اخیست تلو لپاره هڅه کړي وای د پاسپورت په څیر په یو مهمه اداره کې د مقرره سلیقوي او د روابطو پر بنسټ دی.
په نظر مې
زما په نظر د خلک دی او ټاکلي وخت لپاره مقرریږي، خو کله چې په خوخه عمل ونکړي بل کس پر ځای راولي. زکه وایم چې دا ګمارنه تر ډیره سلیقوي دي.
سلیقوي
تازه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت عبدالکریم حسیب د پاسپورت ریاست د رئیس په توګه وګماره. تر دې مخکې عبدالحکیم حمدی د علمګل حقانی پر ځای چې د طالبانو په حکومت کې د پاسپورت ادارې لومړنی رئیس وو ګمارل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست پر رهبرۍ کې د تبدیلیو په اړه شوې ادعاګانې ردوي او په دولتي ادارو کې تبدیلی د خپل نظام یو اصل بولي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ یوازې د پاسپورت لپاره نوې رئیس نه ده ټاکل شوی. د دوو نورو مهمو ادارو لکه تعلیم او تربیه همدارنګه لوجستیک د دې لپاره هم نوی رئیسان وټاکل شو. د پاسپورت مخکنی رئیس مولوی عبدالحکیم حمدی هغه په خپل کار کې یو پیاوړی هغه په سیستم جوړونه او په همدارنګه د فساد پورې کېدنه کې یو ډېر ښه رول لوبولی وو.
خو ښاغلي ټکور د پاسپورت ریاست د مخکني رئیس ته لرې کېدو د وجې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څو ورځې مخکې د پاسپورت د ویش لړۍ ودروله او لامل یې په تخنیکي برخه کې د ځینو مثبتو بدلونونو رامنځته کول وښودل. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په ورځ کې له 4000 تر 5000 جل د پاسپورتونو د ویش له امله د چاپ ماشینونو او نورو تخنیکي وسایلو کیفیت ورسربلی خرابېږي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر اوسه څو ځله د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې ده او زرګونه هغه کسان چې غواړي پاسپورت واخلي د پاسپورت اخیستلو له اوږدې پروسې شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین پر پلازمینه کیف او دنیپرو پتروفسک سیمی نن سهار وختي تازه هوایی بریدونه سوي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره دا بریدونه داسې محل سوي چې روسی او اوکراینی ځواکونه د ختیځ دونباس سیمی د دوو شهرونو په څنډه کې په جګړه بوختي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر کیف او جنوبی ښار دنیپرو پتروسک دا هوایی بریدونه یو اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د لسګونه توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرمک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی کیف باندې د کامیکازا په نوم بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی دی. روسیا په دې وروستیو کې وخت نا وخت د اوکراین پر میش ځایونو او زیربناوو په ځانګړې توګه د انرژي پر سټیشنونو بریدونه کوي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی 14 نن سهار کیف خار لرزولی او د دایني شاهدانو په حواله لیکلی چې لک تر لګه 3-14 شوې دي. کلیچکو پر ټلګرام چینل لیکلی د ژغورنې ټیمونه د 14 سیمو ته روان شوي او جزئیات به وروسته خبره کړي. د نوموړي په خبره په خار کې د خطر زنګ وهل کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې په کورونو کې پاتې شي. سملاسي د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی. خو د هوایی بریدونو له کبله پر یوې نه هستوګنیزي ودانۍ اور لګیدلې او څو اپارټمانونه ویجاړ شوې دي. تر د غدریو 14 وروسته کلیچکو د دوو نورو هوایی بریدونو راپور هم ورکړی دی. د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو پتروسک خار د انرژي پر تاسیساتو هم د تیر شپې پر مهال لشوې برید وروسته اور بل شوی. د دغه خار والی ولنټاین ریزنیخینکو ویلی د دوی دفاعي ځواکونو د دښمن درې توغندي شنډ کړي دي. یو اونۍ وړاندې د اکتوبر په 10مه روسیې پر اوکراین له میاشتو ځنډ وروسته خونړي توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږ توګه 19 کسان یو وجل او 105 نور یې ټپیان کړل. پر دغه هوایی او توغندیزو بریدونو سربیره د مهال د اوکراین او روسیې ځواکونه د دونباس سیمې په دوه خارونو کې سخته جګړه کې ښکیل دي. په دونیتسک، لوهانسک او خرسون کې شنبه او یکشنبه سخت جګړې شوې دي. دا د هغو څلورو خارونو له ډلې دي چې روسیې د یوې تشپنوم ټول پښتنې له لارې له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی تیره شپه وویل ختیځ کې تر ټولو سخته جګړه دا مهال په سولیډر او بخمود خارونو کې روانه ده. زلنسکی ویلي له تیرې فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، شاوخوا 15,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. روسیه بیا 13 سپتمبر میاشت کې د خپل وژل شوو سرتیرو شمیر نږدې 6,000 خودلی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال یا سوپر فن رحیم صدیقی وایي له خلکو سره مشوره کوي چې د 2022 میلادي کال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له کومو پیغامونو سره راڅرګند شي. رحیم صدیقی چې له 2010 میلادي کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي وایي چې لګښت په خپله کوي او د کرکټ بورډ لخوا مرستنه د ورسره سوي.
دا ز رحیم صدیقی او دا زمونږ ویاړ راشد خان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی چې له 2010 کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او دغه شان په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي چې له دې عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې تل له خلکو سره مشوره کړې ده چې کوم پیغامونه مهم دي چې باید په رسولو کې ونډه واخلي.
سفر کو مانو زو یو مامو یو لی وی تا کوم وڑا کو لی وی لکه ټیک ټاک خل کو نتا کو کوم کرا کوم پیغام پور کم لکه انجینو مکتب شو یو والے شو فرین ملک کا شلو افهم هر سم کلی و لوغار مبارک می خر سم کلی و لوغار ته می کین کلی کا دا همیشه ما ته پوس به خل کو نه کرے به زو ته ټولو نظر راخلم.
نو وڑای وای دا محل هم له خلکو سره مشورې کوي چې د 2022 کال په نړیوال جام کې چې په استرالیا کې پیل شوی کوم پیغامونه خپاره کړي. د نوموړي په وینا هر پیغام چې پر ځان رسموي له 500 تر 600 ډالرو لګښت پرې راځي او همداشان د سفر نور لګښتونه هم خپل کوي. هغه زیاتوي د افغان کرکټ بورډ له خوا ورسره مرسته نه ده شوې خو د کرکټ بورډ اداري ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. صدیقي وایي کمالي ملاتړ نه ده شوی خو په دې خوشاله دی چې خلک ډېره مینه ورسره کوي.
زه یو ملک لاړ شم کاغه استرالیا یا دوبی یا کوم بل ملک نو ماته ډېر ښه هرګلې کېږي. هر ځای افغانان زه د یورپ هم لاړم، یعنی افغانان د دنیا په هر یو کونج کې ډېر زیات مینه ناک دي او پاتې شو ګراوند ټول ډېره مینه راته راکوي.
کلن رحیم صدیقی د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې اوس په نیوزیلند کې ژوند کوي. هغه واده کړی، دوه لوڼې او دوه زامن لري. د رحیم صدیقی ترڅنګ د افغان کرکټ یو بل مینوال رضا خان دی چې په رضا خان کاکا مشهور دی. نوموړی پخوا له ملي بیرغ سره په لوبغالو کې راښکاره کېده خو په وروستیو کې ډېر نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د کرکټ له امیدو سره د لوبې ډېر مینوال پیدا کړل چې د رحیم صدیقی په څیر ځینو ځانګړو مینوالو یې بیا له دې فرصت څخه د ځینو پیغامونو په لیږدولو کې هم ګټه اخیستې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420122
په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. د لوبو له میدانه او تاندې څانګې په کونړ کې د ګزړن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. مسؤولان وایي په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 200,000 ماشومانو ته واکسین ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په کونړ کې د کتلوي مافیت پروګرام مسؤول حاجي محمد اسحاق صافي د دوشنبه ورځ د تلې په 15 ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د ګوزن یو مثبت پیخه مندل شوی او همدارس د اسداباد په اوبو کې هم د پولیو ژوندې وایرس لیدل شوی چې دې کار د نور پیخو رامنځته کېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د هغه په وینا چې د وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې کمپاین پیل کړ.
یو لکو 2025 د 15 کال کم ماشومان هدف دی. د یو د پولي واقع چې د پیج درې او التم د چپې درې او د پیج او د وټپور په ساحو کې عامه پوهاوی هم کړي. په کونړ کې دغه کیسونو مخاونه ولې شي د علماء او قوم مشرانو سره غونډه وکړلې او دا غونډه په نتیجه کې هغه ټول همکاري وخدله. په 13 دوره کې په هیڅ ساحه کې کوم ماشومان راځخانه دي پاتې.
سایره سلیم د ګوزن پر نایلاج ناروغه یخته شوی چې له عمل یې د ژوند له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو له نورو کورنۍ غواړي چې خپلو اولادونو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي څو هغوی د دوی پر برخلیک اخته نشي.
هغه د یو نارمل انسان ژوند او د غیر نارمل انسان ژوند ډیر زیات سره فرق لري. دا نهایت زیات ضرورونکې داغه په فزیکی لحاظ باندې د ګرځېدو په برخه کې منټل بیس باندې چې انسان څومره زجر ګوري. نو یو د هغو نه موږ یو چې ګوري او دا به د عمر تر پایه خولي لمند موږ غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو ته دوه ساسکې واکسین وکړي چې دا به یوازې یو دقه وخت مونږ نیسي. خولې د دې ستونزې مخنیوي به وکړي چې یو
په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان او د ډیورند کرخي نږدې پرتو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې د همدې کرخي دواړو خواو ته یا د ناروغي شتون لري. د روغتي مسؤلینو په وینا چې د ډیورند کرخي بلې غاړې ته 40 ماشومان او دې خواهی یو ماشوم په پکتیکا او بل په کونړ کې په ګوزن اخته شوی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترم نو د مو د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یو خاده هم نسته کې. نو د لوړپور چارواکو څخه غدا ورتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعال کې. یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یو شبکه هم نسته، خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحماني د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي، او دغه د شش کال دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي، درسونه او ماشونه هم نسوي، په دغه پر وخت نه راځي، ماشونه مشته نه راکوي. نو مشته الا مو څه پر راځو، درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نسته، شی مل نه سمې زونه نسه، خالي دغه پر خاورو باندې کښینو، نه می زونه نسته، نو چوکېسته نه کتابونه نسته، شی مل نه سمې ترتیب خراب دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم الله دوست نرزاد در سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ تر مسولینو شارواکو پر ورسي دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم د ژر تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سي جهر څو کرانې سي وس په غنم من په وسو پاته سو کالدار دي. نو ډیر خران خلک سش دا غنم نسرانولای.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو به دادا بٹی چورو جوڑ بیاست ہے زر کاروان شنگوارا دنگرار ولی دنازیان ولی سوالی اسے جن کریم مالا پیغام دا شنگرار کی نازیان کی اس مکتبون نشتا مکتبون نشتا دای خود شدائی سرپانا تا ضرورت لری سرپاناگان نشتا دای او چھے باید نگرار نازیان خلق چھے غریب دی باید چھے مرستی اس روشی ڈبلی پیچ کمی مرستی کا آغا چھے غریب تا نرسول کا گی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ، د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دونې بي پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅو اندېښنه وشو ده. یو ان ای سی آر نن دغه پیښه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس